شریک کړنې لکه د ګلخانهي غازونو او ککړتیا تولید پر دې بهیر اغیز لري. نوموړی زیاتوي، اوس په افغانستان کې وچکالی ډېره زر راځي، یعنې په هرو 15 کلونو کې د افغانستان خلک له وچکالۍ او غیر اقلیمي بارانونو سره مخ کیږي.
بیشتر از 70% نفوس یا جمعیت کشور به زراعت
د افغانستان او اصلنه خلق په کرنه بوخت دي، چې د افغانستان د ملي اقتصاد لوی برخه جوړوي، چې په اوبو هم تکیه لري. که کاریز وچی، د اوبو سرچینې کمې شي او د وروستونو موسم بدل شي، د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کولی شي.
میتونه باعث تغییرات بسیار جدی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم بشود.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي و چې ځمکه د تودوخې لوړې کچې ته رسېدلې او باید د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر ونیول شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په روان کال کې د طبیعي پیښو له امله د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د شمیرو او په دې برخه کې د خپلو پلانونو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه وزارت چارواکو د اسد په میاشت کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په نوم غونډه کې وویل چې تیر کال په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان مړه او 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د طبیعي پیښو د کمولو ادارې UNDRR په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله د مړینې 90% په غریبو هیوادونو کې ده. د دې ویب پاڼې د معلوماتو له مخې، تر کومه چې د بېوزلۍ، نابرابرۍ او تبعیض کړۍ نه وي ماتې شوي، هیڅوک به له طبیعي پیښو خوندي نه وي. له همدې امله د دغې ورځې لپاره د 2023 کال شعار د یو باثباته راتلونکي لپاره نابرابرۍ سره مبارزه ده. د طبیعي پیښو د کچې کمولو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملت د عمومي اسامبلې له غوښتنې وروسته د ګواښونو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او د طبیعي پیښو د کمولو په موخه ونومول شوه.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه کلکوی چې د نوبل جایزه واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر ایسا ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازی سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمند شریفه فیضی وایي،
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د ویښې زنجیر دی کې په لاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلود چې موږ دغه تاریخي آثار ورغول سي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واوري چې د میدان وردګ په ششکاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپله کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپل یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د لیوه داسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی شي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکیلم. فکر کوم چې زه له ښکیلتیا سره روږدی شوم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سکال می بیخي تمه نه و چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کیږي چې ډېری خبري لوستونکي ته پریشتي وشتي خبري نه کوي، په لاندو مطلب بیانوي. د نوبل ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وای د فوسی اثر داسې دی چې د لوستو پر مهال لوستونکي اندېښنې او نخوندیتوب درکولای شي، او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلای شي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي، په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورستر بل لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي، او اوس هم د خوشي احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو هدف څه دی، د په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي او احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تېشته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالۍ په مټ د په نړۍ کې ځانته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومیږي چې د یو انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومیږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسیږي. فوسی پروسه شکل له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ششی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه په کار ده. دغه پټه ژبه تر هر سره سرخی دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شاته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته توازو ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې څه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي کنه دا خبرې به ورک شي. ادم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي، د ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلې دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی درېم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروی کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروی او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامه او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخې کتابونه ولیکل. د په ناروی کې په عام ناروژانو کې ډیر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروژان پیژني خو لوستون کې په دې ډیر نه دی چې د په نینورش باندې لیکنې کړې دي. ټول لیکنې په نینورش دي. نینورش د ناروی هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي، که څه هم قانون په نینورش لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نینورش کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروی کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته یوه بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دای ډېر نه دی لوسته سوی ممکن په ناروی کې عام نارویژیان نه لولي، دغه ته چې نینورش باندې لیکن کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نینورش باندې لیکنې کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه یې ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده. یعنی د ته یو خاص د مینیمالیزم، د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، روک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یا ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د ده یو خاصه ځانګړتیا ده. د ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهوره سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دای په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ، هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دای په خپله وایي چې په وکلانی کې چې کله موټر یو ټکر د کړی نو خپل مور پلار سره یار څوسی وو، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دای په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دای په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي، او په ډېرو اروپایي، تقریبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو اته ناولونه مې چاپ شوي، خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دای دي، هنریک دی اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه پخوانی نارویژی ډرام لیکون کیده چې ډیر مشهور سو. دای اوسنی دم دیغه پاندازه یا ترغه زیات ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوی دي.
ل ډاکټر ایسا ستانګزی څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژی لیکوال لا آثار او د هغه د کتابونو لا اثر خبر کړ.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
انزورګر شاعر اومان نیاسی وایي چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د پدې یا هغه شعر سر نه اخلاص شوی. کرکتون کې پدې باور دي چې عالی هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشحالي وي، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورستر بلی په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتې دوه دی. هنرمند یو خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازی سره د ده د شعر او د ش شعر په اړه شخیدلیم. له نږدې دېرش کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د یوې مجموعې په شمول د شعر اووه مجموعې چاپ شوې دي. له دوی په لومړی دا واورو چې په تیرو درې لسیزو کې چې شاعري کوي په شعر کې څه تغییر راغلی.
د لومړنیو او اوسنیو شعرونو ترمنځ به ډېر څه نوي سوي، ډېرې نوې خبرې به سوي، موضوعات او تجربې به ډېرې نوې سوي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټۍ سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هر ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ستاسو په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګار یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکار رابطه پیدا کوم. هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم. مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوان کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوان کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کې یو عجیبه منډه کوي. دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او زه خپل هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که اوسمه کولی یو څه د چا سترګو ته ودروم.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. عمان صاحب، تاسو ډېر شاعري کوئ، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوئ؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا باهدي او ضروری ده، خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې، دا ریل ګاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیاته سي په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم. یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثر مې لیدلې دي، دوی یو صندوق چور سره یې او ویلون غږی. بیا هر څوک په دې ګاډي کې تناستی او در چاته ماته پیسې یی په جیب کې هغه ور کوي یو بل کس ممکن مال دلی دې ډیر وخت کار ته جیب پم دې کارت کې نو سفر ته یو جیب راځي در سړی خپل مقصد زما معمولا خپل شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مندای چې کو سم کولای هغه خایستونه چې دې چې زیننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مرک میرا جو کړی او هغه د خلکو سترګو ته ودراوم نوری خبری چیی اغا دوامی یعنی که ممکن داسی چیز دیو مقصد لپارا دیو عدف لپارا دیو پیغام لپارا یو شایلی کمه اغا می در دیر عدف پوری می پا یی با خو دیر با کارا نیی دامده دا تصویرونو پا من منز که بایی ز لدیش سر علاقه لرمه نو دغه باید تاثر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې کاغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعری چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم او که داسې نه وي نو صرف تصویرونه ای لدی هم دا یعنی دیر کامل نراتا کاری خو پارال ز تر دیر آده پوری کوشش کوم چه افکر دیر برجسته نیی دیر کارا نیی
پا معصور و پشتو شیرونو که در دیر و شایران و پشیرونو که ممکن شکولی تصویرونه ویوینو خو کلا ناکلا در تصویرونو تسلسل سم نوی یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوی احساس وشیندي خو زموږ په ډیرو شعرونو کې داسې نه وي څرنګه هم داسې نه ده
وزنه پیغام چې دا پښتنه به ښه جواب کړای سم کنه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپل تجربه دا ده چه ولا مشکل ده چه طول نظم دی پا ده کیفیت پا لحاظ باندی ده خوان پا لحاظ باندی ده نور و باریکی پا لحاظ باندی اغا سیوا ساتل سی چه سرای فکر که چه ده غیل که پا غزل که شابیت چه ده یا اغا برخیده چه تر طول و خونده واره ده او دا یو ستونزه ستاسو ده او دا د مو لغزل رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستاسو ده
زموږ په شعر کې او منصب کې تکرار هم زیات دی
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر اساس وسی چې تر دې لمخې کوم خبرې سوي دي چې دا بیا تکرار نه کړي کدا سی چې خبرې ډیر زیات تکرار شي موضوعات ډیر زیات تکرار شي بیا بخوندی رامنځته کیږي
د دې بخوندی چې تاسو اشاره ورته کوي مخه څنګه نیول کېدای شي
د شعر د نوې کولو لپاره د مزامینو د ډیر ورو ډیر دوه لپاره د تنوع لپاره ځینې لارې دا سړي چې خپل به مشاهده کوي خپل به یو څه ګوري حواس په دی فعالی دا مهمه ده ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم یو خدا ده چې فعلونه بدل را بدل کړي له دې سره شعر نوی کېږي البته دقت به ورته کوي چې هغه منطقې په ځای یعنی ډېره بې منطقې پکې ونه شي منظور می داده چه اغا اونری منطق می منظور داده چه اغا اونری منطق باید او پالل چه او پزایی مثلا اوزه او با چخه من داگه دا چخه که فیل یو بلشه تا چه اغای نچکی اغا تا ورکو یو بل عرکت تا یو بل موجود تا یو بل چه تا چه فکر که او مثلا که او ایو چه شمال ده یو شمال مثلا معمولا وایو شمال لگی نو کمو وایو چه شمال والو باد رالوتی دا یو څو سره ونری کی خو تر دې زیات هم په دې برخه کې موږ کار کولای شو. یعنی دغه نور فیلونه هم د دې الوتو د لګیدو په ځای کارولای شو. بل څه چې زه فکر کوم شیر ورسره نوای کی هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې دا لایو شینه راخسته بل شي ته ورکړای هغه لاغه سره شیر نوای کی. بل خبره چې دا باید هر شاعر تر ډیر اندازې پورې د دې په مقابل کې اساس اوسي چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړې دي او بیخي ډېرې سوي دي. په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډېرې سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي. دا هیڅوک نه پارهوي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلایو یو لاس غالی سره زه تشبیه کوم. که په یو شعر کې دا غالی که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپل هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې که دا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېر ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کی.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنه کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي.
کوي ولا جام لارلای او د ټولو په صلاح وای او ټول دا منلې وای خو ډېر ښه به وای. خو فعلاً خدا سیده چه چوک وای شار چوک وای خار نو فکر کامه چه کدس یو کار روزی چه تروغو پوری چه عمومی و دعال لار رامنسته کی کدس یو سی چه یو لغت که پا پراخ ساها کی آمی او یو دول ویل کی گی تلفزی گی پا بل زای که بل دولی داغا د پراخ ساحه والا لغت دی دا کمی ساحه والا خلق ور خپل کی او هغه سید تلفظ کی په دې سره به تر یو اندازې پورې مشکل حل سي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وی کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي دا تعریف څنګه درته ښکاری؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزر دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کی. خو دلته یو باریکی ستا ده او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکړم. هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته یي ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه وي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر به نه وي. ما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري یي، دغه پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا کډیر خارای داداسی لکاغه لکه عدالت چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومه کوي په الله ساکسونه ور سره اخلي. نو که فکر ډیر برجسته سو په شعر کې هغه به داسی کې لکه دا غوړو یو اکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغه سی یو نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ، د نورو صنایعو بدایو په مټ باندې دا باید راسي، نه داسې چې نه خبرې وشي. نه خبرې به شعریت ته بیا توان رسوي، هغه به شعر نه بیا بل شي.
لو استاد شاعر رومان عزیز څخه مننه. دا شعر پاره چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یو شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اور.
لوند غاګه تروان او بو هم تړلای وو، لوان کې ته پنګړی وو تر هم تړلای وو. لخپلو اندامونو غلی وو ته اوسی صحرا کې د شوخ منډي رام تړلای وو. د خوب لمنځمو یو الوته کوم تاوس، د خوب لمنځمو یو الوته کوم تاوس، ټاله په کمان کې دروستم تړلای وو. د زړه د سرخانه په سرې هیڅ یو لالم کووره پس کرواټه د چلم تړلای وو. رسد و د انګورو لارې ټکاو والا گیټ برای لا ده تورخم تړلای وو.
په دې شعر کې شاغل ومان ژغ تړلای هوسی له اندامونو استلې، تاوسې د خوب له منظومو الوسولې، او د شعر حادثه لنوی پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لبی داسې هنرمند سره شغیدلې يم چې پوتار او ستن هنري تابلوګان جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تیرونه د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کوردی. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د سونو تبیله او نورې ودانی پکې شامل دي. نور تفصیل سماده همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښ به ورغول شي.
پام کې دروښه د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده، د احمد شاه بابا ګمبد ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی 30 میلیون افغانۍ دی. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد مې دی ستاسو د وزارت څخه چې د دې خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادې څخه دا خو ټول معلومه سي، او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب، د شهرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط مشکلاور کول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په اني وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیارغونه خوښتي، او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي ابدات شو وساتي، او د تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نورو ته هم عامه په هواي ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنی هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیلا او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خو د داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیزی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنری تابلوګان جوړوي او په تیرو دوه کلونو کې دا هنر ډیر غوړېدلی دی. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کې ناستلو، دا هنر مې مخکې زده ولو خو ډېر فرصت ورته نه ولو، ډېر کارو سره د باندې بوختو، ځکه زه ښوونکی وم په یوه اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کې ناستو، یګانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د زړه تنګون نه خلاصه کړم، زما دغه د ستنې هنر ولو. او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دېرمانې کوڅه تدریس ته باید لاړې نه شو، نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشې کوي، تاسو لاړ شي. نو واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم، دردونکي شیبه وه. شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته، اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یوه سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي، د یوې ښځې ځنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه راهیسې مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي، د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې د موږ د هېواد د غمزه پلی، د موږ د ښځو ناهیلي، د موږ د ښځو د حق تلفي، دا ټولو غږ ما کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه، د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې وویل، مخکې مې یو څه شته دي، خو هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د موږ محرومیت، د موږ ستونزې، د موږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت راسره کم و، د باندې بوخته وه. بل هغه تابلوګانې نما د خوشحالیو پیغامونه دي کې ولکه د آخرو کې چې دي هغه ټول دغسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضي، تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي، له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کېږي چې هغه رقم ټوکر چې وي، خو دا ډېره مهمه نه ده چې لږ داسې هغه وي. پن ټوکر وي، یوه ستن ده چې د پتوزي ستنې په نامه یادېږي، یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې ده کندل کې. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کېږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شاله خانه ګندل کېږي، مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل یې همدغه ستن ده او ټوکر دی، او دا عام تار دی بازار کې دی. موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړه.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پتوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي دي، سيو کمان به وو، په دې کمان کې به ټوکر نیولای وو او بیا به د شاله خوا کار کاو، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه.
هي هم دا غسي وو، فقط اوس یې زه کمان د ټوب هغه جوړوم را چوکاټي کله کومه، بیا ورسته دې شاله انځور دې شاله خونه په کومه انځورم داسې نه کومه چې هغه تل رسامي کومه، د خپل ذهن او یعنی کوم خبرګان چې ما په زړه کې وی څومره چې زه ډېر یو خبره ته ډېر خپه شم، هغه انځور د نورو د نظر زخونه شمه نور وای چې ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خپه او په هغه باندې هغه خبرګان وخت کې کار وکړم،
نو دان زورنه وارد یا کنه سایز څومره ده کچه
غټ دی غټ وړه مختلف دی او باز یو لستانی ډیر غټ دی چې دا تعلیم زما حق دی جنگ بدرنګ دی افغانستان یا د امپراتوریه هدیره دادی یو لستانی غټ دی نور مختلف سایزونه نظر په څه چیز انتخابوم هغه سایز مې موږ کوم اوس مثلا د یو جلی د مکتب ته چې یو کتاب لاره ده دا کتاب تقلب لوی د لیدې او د شاړولې د ژاړي مکتب جلی د باکس په شاړولې د اوس نه په دې باندې کار کوم یعنی دا ډیره غټه ده نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انزور دی ومره ورته جوړوم اندازه
شریف جان فیزی تاسو مخکې دا خبره وکړه چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي چې وارلمخه رسامي ونه کوي نو دا توازن د رسم څنګه ساتي سخت نه وي
نه زه کله وخت داسې کوم چې ډیر وخت مې دا خبره د تاسو فزایدا کله چې ما به دا ورته جوړ کړم د اندازې یا د چوکاټ مې جوړ کړم بیا مې وکړ د توازن ډیرس خراب شو اوس داسې کوم چې په اول په ټوکر باندې مې د کارګا په وسطه باندې لوی کارګا باندې په دې ما ورسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص ول ورسته بیا چوکاټ هم توازن به په نظر کې نیسم
له هنرمندي اغلی فیزی څخه مننه د میدان وردک ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته دوی شاوخوا یو نیم زر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغون کړی دي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردک ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې سونه شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیسته ترڅو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو ترڅنګ وکولای شي ځینې سیاسي ادبي کلتوري اسلامي ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي د دغه کتابتون د جوړېدو دوه کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډیر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو پارسي او انګلیسي دي محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسول دی نو موړی وای زیات لاملونه و چې موږ د کتابتون جوړولو ته وهڅولو خو تر څنګه موږ ارس و چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پریږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینهوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي
له کتاب سره مینه نه درلودل وو د اضافي معلوماتو نشتون وو د تعلیم د سطحې ټیټوالی وو همدې ته ورته نور زیات لاملونه وو چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده خو بیا هم د ادب او کتاب له مینهوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي دا ولسی وګړو ترڅنګ د یاد لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه زیاته ګټه اخیستې ده دوی وایي هر ورځ د خوش کتابونه په کلولي نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې ترڅنګ د کتابتون په ودانۍ کې هر اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه شي
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ له ډیرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو د ناشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهور ادبي څیرو سره آشنا کړي یو او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي د کتاب او د ادب لمینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي خو دولسي خلکو ترڅنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي
یاد کتابتون څخه تقریبا دو کاله کېږي چې استفاده کوو په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو نو د وزارت معارف او د ادب له مینهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي
که یو به خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشټوالي سره مخ دي، نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجلې رانغاړو، زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.